السلام علیکم په افغانستان کې د مازګر څلور بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه اورئ شمشاد زدران د دې خبرونه تخنیکی همکار دی افغان چارواکي وي د کابل په نننۍ چودنو کې لږ تر لږه یو څلوېښت کسان وژل شوي دي تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ په دې خپرونه کې د کابل د نننیو چاودنو او د چارو د کارپوهانو نظرونه هم راخلو چې وای د کابل د چاودنو هدف د افغانستان د پایتخت په نښه کول او د افغانانو د روحیې کمزوره کول دي خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نوې شمېرې ښیي چې د کابل په نننۍ حمله کې یو څلوېښت تنه وژل شوي دي د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د ننګرهار په خوږنۍ ولسوالۍ کې داعش وسلوال ځپلی دي او د روسیې ولسمشر د دغه هیواد په سان پیټرزبورګ ښار کې وروستۍ حمله یوه تروریستي پیښه وبلله د خبرونو تفصیل د افغانستان د امیر روغتیا وزارت نوې شمېرې ښیي چې د کابل په نننۍ حمله کې چې د طبيان په نوم یو سیاسي او فرهنګي مرکز کې سوي ده یو څلوېښت تنه وژل شوی دي د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار وحید الله مجروح شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه به تعداد 41 تن از هموطنان ما در حادثه جانهای شیرین خود از دست دادند و از میان 41 شهید 35 مرد و 4 خانم و 2 کودک شامل هست 84 تن از هموطنان ما در حادثه متاسفانه زخمی شدند که از میانش 76 مرد و 8 خانم به مراکز صحی متعلق به وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت داخله و همچنان یک تعداد مراکز خصوصی انتقال یافتند
د افغانستان د کورونا یو چار وزارت ویلی چې د پیش په ځای کې تر انتحاري حمله وروسته دوی په لپسې بمې چاودنې هم سوي دي دا هیڅ وسلواله د دې پیش مسؤلیت اخیستی دی په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د کابل پر یو ملکي او فرهنګي مرکز نننۍ حمله انتحاري حمله وغندله دغه سفارت په اعلامیه کې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودل سوي او دا پیښه د هغو کسانو کار بللې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر وړاندې عمل کوي دغه راز ولسمشي مانی په خپل اعلامیه کې د حمله غندلې او د بشریت ضد جنایت بللې دی د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم د حمله غندلې ده د حمله نن له غرمې وړاندې لس نیمې بجې د کابل په لویدیځ کې د شپږمې امنیتي حوزې اړوند په قلعه ناظر سیمه کې د طبيان په نوم په یو سیاسي او فرهنګي مرکز کې چې د صدای افغان خبری اژانس هم اړوند دی سوي ده د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وړاندې پر افغان حکومت شخ کړی و چې د رسنیو د خوندیتوب په برخه کې اړین ګامونه واخلي په همدې ورځ د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره دوهم خونړی کال و د نئی اجرایی رئیس مجیب خلوتکار نن دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته ویل چې په 2018 میلادي کال کې له دوی سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 141 پیښې ثبت شوې دي د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د ننګرهار په خوږنۍ ولسوالۍ کې داعش وسلوال ځپلی دي دغه وزارت مرستیال وین محمد راتمنش ازادي راډیو ته ویل چې داعش د ننګرهار په نورو سیمو کې هم په شاتم بول سوي دي
ولسوالۍ خوږنۍ داعش به شکست مواجه شوه
د وی په خوګنۍ ولسوالۍ کې د داعش لماتي سره مخامخ شوی دی او دغه راز د ننګرهار ولایت په نورو سیمو کې هم دغه ډله سخت ځپل شوی ده او شاتګ ته مجبور شوی چې څلوېښت داعش وسلوال لمنځه تللې دي دا خبره داسې مهال سوي چې د ننګرهار چارواکي وایي په خوګنۍ ولسوالۍ کې تر عملیات وروسته د دوامدار امنیت د ټینګښت لپاره په امنیتي پوستو کې ولسي ځواکونه ځای پر ځای کوي زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د روسي ولسمشر د دغه هیواد په سان پیټرزبورګ ښار کې وروستۍ حمله یو تروریستي پیښه وبلله د دسمبر پر 18مه په دغه ښار کې د یوې چاودنې په نتیجه کې لشتر لږه لس تنه ټپیان سوي دي ولادیمیر پوتین نن د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټې سره چې د دې چاودنې په اړه تحقیق کوي تر خبرو وروسته وویل تاسو پوهیږئ چې تېره ورځ په سان پیټرزبورګ کې یو تروریستي عمل سوی دی په همدې حال کې د دغې پیښې د تحقیقاتو د کمیټې مشر الکساندر کلاوس تېره ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل د وی د دې پیښې لاس ټپیان روغتون ته وړل سوي دي او تر درملنې لاندې دي اوس مهال د هغوی د ژوند په اړه اندېښنه نسته په ځینو راپورونو کې د یو تن روغتیایي حالت خراب شدل سوی دی په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې جنګیږي وایي داسې ښکاري چې د سوریه حکومت داعش وسلوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه ډول د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې وګرځي. د خبرو وروسته لاغه سوي چې د ائتلاف او د سوریه حکومت دواړو ادعا کړې چې د داعش وسلوالې د سوریه په شمال او ختیځ کې له پراخو سیمو څخه ایستلې دي. خو د امریکا په مشرۍ ائتلاف یو مرستیال برتانوي جنرال فیلکس ګیتنی ویلي چې داسې ښکاري داعش وسلوال په هغو سیمو کې چې د سوریه د حکومت په کنټرول کې دي په خوندي توګه تک را تک کوي، او د دغه جنرال په خبره دا ښیي چې د سوریه حکومت یا لیوالتیا نه لري او یا وړتیا نه لري چې په خپلو سیمو او سرحدونو کې داعش ته ماته ورکړي. نوموړي د سوریه په رژیم غږ وکړ چې له ټولو هغو سیمو داعش وسلوال وباسي چې اوس د حکومت په کنټرول کې دي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو کمزوري شخص وباله او ویل چې د ایران پر وړاندې د هغه سختریز به هم د غمخکنی او هڅو پاتیر نتیجه ورنکړي چې په خوانی سختریز ولسمشر رونالد ریګن مخته وړلې. د خبرونو پای.
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه باوریدل. د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د کابل په لویدیځ کې د نننۍ انتحاري حملې او بمی چاودنو له امله لږ تر لږ یو څلوېښت کسان وژل شوي او له اتیاو زیات ټپیان دي. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي په کابل کې د حملو هدف د افغانانو د روحیې کمزوره کول دي.
د کابل ژوبل کول په تروریستي حملو باندې دوی غواړي چې خلکو مورال ته افغانانو مورال ته ضرر ورسي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي حکومت د هر هغه اقدام هر کله کوي چې د عدالت د ټینګښت لامل ګرځي. اجرایه ریاست دا څرګندونه په افغانستان کې د جرمونو د نړیواله محکمې د تحقیقاتو د موضوع اړوند کړی دی. له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نئی وایي 2010 کال د افغان خبریان لپاره دوهم خونړی کال و.
په افغانستان کې خبرګزاري مې ډېر په مشکل سره په مواجه ده او موږ خپل د دولت مردان غواړي چې هر اقل خبرنګاران حمایت کړي.
د سوریه حکومت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش غړو ته اجازه ورکړي چې آزاد د هغه هیواد په خاوره کې فعالیت او حرکت وکړي. په دې موضوع هم ریپورت اوري او د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د ازادي راډیو او یونیسف ګډ ونیس پروګرام او کور کلی خبريږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ایدوي چې د کابل په لویدیځ کې د نننۍ ځانوژونکي حملې او بمی چاودنو له امله لږ تر لږ یو څلوېښت کسان وژل شوي او له اتیاو زیات ټپیان دي. د دې وزارت وان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل لومړی یو انتحاري حمله کوونکي په ځان پورې تړلي چاودونکي مواد د تابعین په نوم په یو سیاسي او کلتوري مرکز کې وچول او وروسته د دې مرکز اړوندو سیمو کې ځای پر ځای شوي بمونه چاودیدل. راپورونه وایي چې د دې مرکز په ودانۍ کې د صدای افغان په نوم یو خبري اژانس هم دفتر لري چې د دې پیښې له امله یو شمېر کارکوونکي ژوبل شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې تر دې دمه له پیښې ورته یو څلوېښت شاوخوا کې مړی رسیدلی او دغه راز په مړو ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. همدا شیبه زموږ همکار اکرام الله اکرام په سټوډیو کې دی او په دې اړه درسره تازه جزئیات شریکوي.
د پنځشنبه په ورځ د کابل په لویدیز خلای ناظر سیمه کې انتحاري حمله او بمی چاودنو یو وار بیا د خلکو آرام ژوند زیانمن کړ. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په دې پیښه کې یو څلوېښتنه وژل شوی او څلور اتیا نور ټپیان شوی دي. د دې وزارت ویان وحید مجروح شیبه وړاندې په یو خبری کانفرنس کې وویل
باسوس اماره کې نزد وزارت صحت عامه
د وای د هغه معلوماتو په اساس چې د امیر روغتیا وزارت سره موجود دی لبه د مرغه په دې پیښه کې زموږ یو څلوېښت هیوادوال وژل شوی چې په منځ کې 15 نارینه او څلور ښځې او دوه ماشومان شامل دي. همداراز څلور اتیا تنه نور ټپیان شوي چې شپږ اویا نارینه او اتې ښځې دي چې دا ټول د کابل بیلابیلو روغتونونو ته انتقال شوي دي. د پیښې د تلفاتو په اړه لا هم بیلابیل ارقام وړاندې کیږي. د قلعه ناظر په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې په دې پیښه کې لاویو ډیر کسان وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وای نجیب دانش چې شیبه وړاندې په یو خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې هر هغه امنیتي چارواکي ته به دا وزارت سزا ورکړي چې دغه پیخی په مخنیوي کې بی غوري کړی ده. راپورونه وایي چې د یاد مرکز دننه د صدای افغان خبری اژانس دفتر هم موجود و چې د مسول سید حسن حسینی پر وینا یې په دې پیښه کې د دوی نه تنه کارکوونکي ټپیان شوي چې د دوه تنو خبریالانو روغتیایي حالات یې د اندېښنې وړ دی. اینی شاهدان وایي یو شمېر فرهنګیان په دې مرکز کې د یوې غونډې پر مهال راټول شوي وو چې د پنجشنبې په ورځ له غرمې مخکې نږدې 10 بجې دغه مرګونې انتحاري حمله پې وشوه. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې پیښه کې د شمشاد ټلویزیون دوه تنه یوې کمرمین او بلې خبریال هم ټپیان شوي دي. دا په روانه اونۍ کې په کابل کې دوهمه انتحاري حمله ده چې لامل یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د تېرې دوشنبې په ورځ د کابل د ششدرک سیمه د یوې انتحاري حملې شاهده وه چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 6 تنه یې وژل او 15 نور یې ټپیان کړل. تر دې دمه د دغه پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو نه دی منلی، خو داعش یا اسلامي دولت ډلې د دغه پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د افغانستان جمهور ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره یاده حمله غندلې او دا یو غیر اسلامي او غیر انساني کړنه بللې ده. په اعلامیې کې د افغان جمهور رئیس له قوله ترورستانو ته خبرداری ورکړل شوې چې دوی د بشري ضد کړنې مرتکب شوي او باید پوه شي چې د دوی د لمنځوړلو لپاره د افغان حکومت له خوا یوه روښانه اراده موجوده ده. په همدې حال په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پیښه غندلې او ویلي دي چې افغان حکومت به د خپلو خلکو او بهرنیو ملاتړ کوونکو په ملتیا د دغه ډول مرګونی پیښو عاملین له ماتې سره مخامخ کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
اکرام الله اکرام نه مننه چې د کابل د شپږم امنیتي حوزې اړوند سیمه کې نن د 14 په اړه درسره اوسي او دقیق معلومات شریک کړل. د کابل په ننۍ حمله د سیمې او نړۍ ګڼو چارواکو سیاستوالو عکس العمل ښودلی دی. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند رئیس افراسیاب خټک وایي د افغانستان دښمنان په خپلو پلانونو کې ناکامه شوي دي او اوس په ملکیانو حملې کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د کابل تر نننۍ برید وروسته باید د سیمې او نړۍ دولتونه د تروریزم پر وړاندې مبارزه چټکه کړي او په اړه جدي عکس العمل څرګند کړي. زموږ همکار صفي الله سانګزي د عوامي نېشنل ګوند له رئیس افراسیاب خټک سره په دې اړه خبرې کړې دي.
کم خلق سی په اصطلاح افغانستان کې ځانونه د دولت په ضد جنګیالي بولي، هغوی په جنګ کې په اړه راغلي دي، د تروریستي او د دهشتګردۍ لارې غوره کړي دي. او کابل چونکې د نوي افغانستان سمبول دی، د افغانستان قلب دی، زړه دی، لهذا دوی د کابل ژوبل کول په تروریستي حملو باندې دوی غواړي چې د خلکو مورال ته، افغانانو مورال ته ضرر ورسي. خدا خو جنایتکاری ده، کاملا جنایتکاری ده او جنگی جرائم دي، او جهان باید دې باندې چوپ پاتې نه شي. نړۍ باید دا خبرې وګوري او چې د دې شاته څوک دي دوی باید محکمو ته کش شي.
ښاغلی خټک، په نننی برید کې یو فرنګي مرکز په نښه شوی دی، دا یو رسنۍ هم لري، نن یو غونډه او په دې غونډه باندې دغه حمله شوې ده. څه فکر کوئ د فرنګي مرکزونو دغه هدف ګرځول دا په څه معنا دي؟ د سیمې کومې ډلې په کې لاس لرلی شي او که څنګه؟
تاسو ما ته داسې ووایئ چې افغانستان کې عموما او کابل کې خصوصا کوم ځای نه دی هدف ګرځول شوی؟ جوماتونه، کورونه، مکتبونه، سړکونه، جادې، بازارونه، دا مهمه نه ده چې دا دوی کوم ځای، مطلب انسانان چې کوم ځای کې دي مجرمي سیمه یې لوبې شته دی کې شک نشته. مگر لکه بار جو کرو دا بالا وی چې بل څوک هدف کلم نه ګرځي. کابل کې خو روزانه 14 کې روزانه هم د شي نو دا که هر څه هم لږه باید غندنه وشي، د بنی ادم دي، انسانان دي، افغانان دي، هغوی وجه شوي دي. ولو چې د هغوی څه سیاسي تړونو یا څه کومه ژبه ویله یا څه عقیدې لرله، دا مهمه نه ده. مهمه دا ده چې دوی کابل کې سوله ییز ژوند ته خلک نه پرېږدي. اصل خبره دا ده. زما په خیال کې په دې ټینګار کول پکار دي. د هغوی خواهش دی د افغانستان دښمنانو خواهش دی چې افغانان یو بل سره په ژبې، په مسلک او په نورو خبرو یو بل سره وجنګوي. مګر ما یقین دی چې د هغوی هدف افغانستان دی، د دښمنانو هدف افغانستان دی.
د سیمې دوه هیوادونه ایران او پاکستان ځینې وختونه دوی په دې تورن دي چې په افغانستان کې عملی کوي یا په افغانستان کې لاسونی کوي. د دغه شو حملو په مخنیوي کې بلاخره د حکومتونو تر څه په کار دي؟ دوی باید څه وکړي؟ څومره باید جدیت ښکاره کړي چې بېګنا خلک ونه وژل شي؟
یعنی اخر دا خو یو قسم ته د ولسونو او عوامو خلاف جنگ دی. هغه په افغانستان کې کیږي، خو افغانستان کې زیات کیږي، افغانستان زیات تلفات شوي دي. او که نور کوم دي کیږي، دا د تاسو پوری پاکستان کې کیږي. خصوصا تاسو وګورئ پېښور، کوټه او کابل د سلس ګرځېدلی دی د ترګرو د هدف په توګه. تاسو وګورئ په دېدو وختونو کې دلته زموږ په دې سیمو کې کوټه کې پېښور کې هم په تعلیمي موسسو حملې شوې دي. روشنفکران وکیلان زمونږ شهیدان کړی شوي دي. دغسې که تاسو وګورئ نو خوست، تاسو که وګورئ نو پکتیکا، تاسو که وګورئ نو بلخ، تاسو که وګورئ که هرات او کابل او نور ښارونه، دا ټول د دې دهشتګردو حملې هدف ګرځېدلی. دا باید جهان دې باره کې جدي قدمونه پورته کړي. باید چې خلک ولې په دې جنګونو کې یعنی ووژل شي، دولتونو منځ کې هغه باید دولتونه یو بل سره فیصله وکړي. مګر عام وګړي، ملکي خلک، کوڅو کې، جوماتونو کې، کورونو کې، هوټلو کې ناس خلک ولې دې هدف وګرځي؟ زما په خیال کې دا ډېر جدي سوال دی او دا ننني حمله باید چې یو تکان دهنده او عمل وګرځي، جهان دپاره، نړۍ دپاره، نړۍ د وجدان دپاره باید د دې خلاف عکس العمل وښيي.
د کابل د نننیو خونړیو چاودنو په اړه مو د عوامي نېشنل ګوند د رئیس افراسیاب خټک څرګندونه واورېده. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان اجرائیه ریاست وی حکومت د هر هغه اقدام هر کله کوي چې د عدالت د ټینګښت لامل ګرځي. اجرائیه ریاست وروسته تر هغې دا څرګندونه کوي چې په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي چې د بشري حقونو، جنګي جرمونو اړوند خپل شکایتونه د جنوري تر اخیری نیټې پورې ثبت کړي. د اجرائیه ریاست وایان مرستیال افغان ویلي دي افغانان کولی شي د دغې محکمې لخوا تر ټاکل شوې نیټې پورې د خپلو شکایتونو لپاره دې محکمې ته مراجعه وکړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د دې نیټې د غځولو غوښتنه کوي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
په حق کې د نړیوالې محکمې تر اعلان وروسته چې له افغانانو یې د بشري حقونو او جنګي جرمونو اړوند شکایتونو د ثبت غوښتنه کړې، د افغانستان اجرائیه ریاست وایي حکومت د هر هغو اقدام هرکلی کوي چې په دغو هیواد کې د قانون، د حاکمیت او د عدالت د ټینګېدو لامل ګرځي. د اجرائیه ریاست د وایان مرستیال امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډیری جنایتونه د تروریستي ډلو او د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا ترسره شوي دي. دی وایي هر هغه څه چې په افغانستان کې د قانون، حاکمیت او د عدالت د ټینګېدو لامل کیږي، افغان حکومت یې هرکلی کوي. تاریخ یې د هاګ محکمې لخوا ټاکل شوی او موږ هیله من یو هغوی چې زیانمن شوي مراجعه ورته وکړي. خو زه ټینګار کوم هغه جنایتونه چې شوي ډېر یې د خلکو د دښمنانو، په ځانګړي ډول د طالبانو لخوا شوي دي. د جرمونو دغې نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي چې د هغو ظلمونو، بشري سرغړونو، د بدو کړنو او نورو په اړه له دوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي، کوم چې تر 2003 میلادي کال وروسته ورسره شوي دي. محکمې د دغو سرغړونو د سپټ لپاره د جنوري 1 ورسته نیټه اعلان کړي او ویل شوی چې دغه کسان کولای شي خپل شکایتونه د هغې انټرنیټي پاڼې لاره چې له همدې عمله په پښتو، دری او انګلیسي ژبو د افغانانو لپاره پرانستل شوی، د هالند په حق کې د جرمونو نړیواله محکمې ته ورسوي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې او شمېر غړي وایي په افغانستان کې تر 2003 میلادي کال د مخه هم په ډېر شمېر سره جنګي جرمونه پېښ شوي او بشري حقونه نقض شوي دي. د دغې جرګې نائب منشي فیصل سمي ازادي راډیو ته وویل غوره به دا وي چې دا یاده محکمه د شکایتونو د ثبتولو لپاره ټاکل شوې موده وغځوي. دی وایي که ټاکل شوي وي چې دوی د جنګي جرمونو اړوند موارد وڅېړي، ښه به دا وي چې له 1992 کال نه وروسته یې بررسي کړي. او دا چې انټرنیټ ته د افغانانو لاسرسی کم دی، نو غوره به دا وي چې دا موده لږه زیاته او افغانانو ته ډېر وخت ورکړل شي. د ښاغلي سمی په وینا اکثر افغانان او په ملي شورا کې د دوی استاسي په حق کې د جرمونو د نړیوال محکمې له دغو اقدام هرکلی کوي او هیله من دي چې په افغانستان کې جنګي جرمونو او بشري سرغړونو ته هر اړخیزه رسیدنه وشي.
لا یوسف خان زدران مو اوریدل چې د افغانستان اجرائیه ریاست وایي حکومت د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د عدالت د ټینګښت لامل ګرځي. اجرائیه ریاست وروسته تر هغې دا خبرې کوي چې په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي دي چې د بشري حقونو او جنګي جرمونو اړوند خپل شکایتونه د جنوري تر اخرې نیټې پورې له دوی سره ثبت کړي. جوان
آزادی
خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګول وا د شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د پاره باندې نستمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1296 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا. د افغانستان له آزاد رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نئی وایي 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره دوهم خونړی کال و. د نئی اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنجشنبې په ورځ د دې ادارې د کلنی رپورټ د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 2018 میلادي کال کې له دوی سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 141 پیښې ثبت شوې دي. د یادونه ورده چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د نئی د کلنی رپورټ تر خپرولو یوازې څو شېبې وروسته په کابل کې په تبیان مرکز کوم چې د اوا په نوم یو خبري آژانس هم لري انتحاري حمله وشوه. یو شمېر ژورنالیستان د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه څرګندوي او له حکومت نه غواړي چې د دوی د خوندیتوب مسئلې ته جدي پام وکړي. اجمل تورمان پر رپورټ لري.
د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره نئی په خپل کلنی راپور کې حکومت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیریو مواردو لامل پیژندلی دی. د نئی اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنجشنبې په ورځ د دغې ادارې د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل په 2018 میلادي کال کې له دوی سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 141 پیښې ثبت شوې دي. ښاغلي خلوتګر دغه شان وویل د خبریالانو په وړاندې په دغه شمېر د تاوتریخوالي مواردو کې 28 د دولتي چارواکو دي چې تر ډیره سپکاوی وهل ټکول او د آزادۍ سلبول پکې شامل دي.
بر مبنای داده های دفتر نی 62 مورد از این خشونت ها
دی وی د نئی دفتر د شمیرو لمخې 28 مورده د ملي وحدت حکومت او دولتي چارواکو لخوا دي. 24 نورې د داعش طالب او د افغانستان د نورو دښمنانو په ګډون د تروریستانو لخوا دي. 25 مورده د ناپیژندو کسانو لخوا او 11 مورده نور بیا د رسنیو په سازمان پورې د اړوندو کسانو لخوا دي.
12 مورده مربوط به افراد در درون سازمان رسانه متاسفانه.
خغل خلوتګر وای په 2018 کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په مواردو کې 14 د وژنې، 23 د ټپي کولو، 14 د بندي کولو، 21 د وهلو ټکولو او 19 د ګواښ موارد شامل دي. د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2018 میلادي کال په ترڅ کې پر رسنیو څو حمله شوې چې پکې د ننګرهار په ملي تلویزیون، په کابل کې په شمشاد راډیو تلویزیون او په غور ولایت کې په سرحد سیمه ایز راډیو ډلیز بریدونه شامل دي. خود خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پاړه د نئی د کلنی راپور تر خپرولو یوازې څو شېبې وروسته په کابل کې په تبیان مرکز کوم چې د اوا په نوم یو خبری آژانس هم لري انتحاري حمله وشوه چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د یادونه ده چې 2018 کال هم د خبریالانو لپاره خونړی کال ګڼل شوی و چې پکې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 126 مورده ثبت شوي ول. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان هم له حکومت غواړي چې د دوی د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. دوه تن افغان خبریالان جاوید اکبری او ذوالفقار محمدي
په افغانستان کې البته د ټیم خبرګزاري مې ډېر په مشکل سره په مواجهه او موږ خپل د دولت مردان یا موږ دین غواړي چې حداقل خبرنګاران حمایت کې خپل خبرنګاران شاته ودرېږي چې دوی کولی شي خپل مسلک خپل وظیفه خپل دنده په سمه توګه مخته وي.
امور خوشنط نسبت د سالهای گذشته
له بده مرغه د تیر کال په پرتله د خبر اعلان په وړاندې د تاوتریخوالي موارد زیات شوي چې له هر غاړي دولت او مخالفینو دواړو لخوا تاوتریخوالي شوي. زموږ وړاندیز دا دی چې لرسنۍ ملاتړ وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوریت ریاست نظر هم ولرو خو ارګ په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د افغان ولسمشر دوهم رسیال او د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې مشر سرور دانش اونۍ مخکې په کابل کې وی خبری غونډه ته ویلي ول حکومت د خبریالانو او رسنیو خوندیتوب خپل مکلفیت ګڼي او په دې برخه کې له تیرو دوو کلونو راهیسې د پام وړ کار شوی دی. نوی وی په 2018 کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل د بیان ولس کلنه ازادي زیانمنه کړي او حکومت هم په تیرو دغو کلونو کې د خبریالانو د غوښتنو سره سره د دوی د امنیت مسلې ته جدي پام نه دی کړی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوریدا. افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وی عدالت ته د خلکو لاسرسي له بیلابلو ستونزو سره مخ ده. دا کمیسون په خبره کړي څرنه کوي لیدي چې د پولیسو او د غشان د عدلي او قضایي بنسټونو د زینو ادارو نه فعال د زینو ادارو نه فعالیت عدالت راسسي له خن سره مخ کړي ده. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه جګړه په دې هیواد کې د عدالت د پلي کېدو پر وړاندې تر ټولو لوی خند بولی. شمامو شینواره پی ریپورٹ لری.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د یوې څېړنې پر بنسټ چې په 25 ولایتونو کې له 3242 تنو سره کړي عدالت ته د خلکو لاسرسي په برخه کې د یو شمېر ننګونو خبره کوي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ځینو ولایتونو کې د پولیسو، عدلي او قضایي ادارو نه فعالیت، تعصبي چلند او د فساد موجودیت عدالت ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې لوی خنډونه دي.
متاسفانه د فساد شتون د تبعیضی چلند او جنسیتی تبعیض او همدارنګه ځینې قوانین نامناسب دي لپاره چې عدالت په ښه وجه تطبیق شي، او همدارنګه په ځینو ساحاتو کې د پولیس هغه نمایندګان فعال نه دي، شتون نه لري، او همدارنګه د څارنوالي او محاکمو ادارات هلته فعال نه دي. دا باید دې شوی چې خلک عدالت لاسرسی پیدا نه کړي.
په دې څېړنه کې راغلي چې د ولایتونو 140 امنیه قوماندانۍ غیر فعاله دي او له 25 ولایتونو نه یوازې په 6 ولایتونو کې خلک پولیسو ته لاسرسی لري، خو په پاتې نورو ولایتونو کې د قضیو د کشف او تعقیب په برخه کې ستونزې موجودې دي. د دغه څېړنې په یو بله برخه کې راغلي چې د ابتدایي څارنوالۍ له 300 اداري واحدینو نه 500 د نامنې له وجې ترل شوي، او استناف او ابتدایي څارنوالۍ له 8944 قضیو نه 431 قضیې څېړلې دي. له هغو قضیو نه چې نه دي څېړل شوي، 648 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او 940 د شکنجې قضیې دي. دغه شان د دغې څېړنې په یو بله برخه کې راغلي چې په 120 ولسوالیو کې ابتدایي محکمې نشته، خو د نورو ولسوالیو په اړه ځواب منفي دی، او په ویشت ولسوالیو کې د ویشت ابتدایي محکمو د فعالیت نشتون منل شوی دی. په دغه څېړنه کې ویل شوي چې د ازادۍ سلبېدل، مدافع وکیلانو او د امن کورونو ته کم لاسرسی هم هغه ستونزې دي چې خلکو یادې کړي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ او سترې محکمې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وړاندې شوي ارقام رد کړي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی په داسې حال کې چې په پولیسو کې د خلکو د ناباورۍ موارد نه ردوي، وای د پولیسو منصبینو ته لارښوونه شوې چې د خلکو ستونزې په خپل وخت سره هواري کړي.
د کورنیو چارو وزارت نوی مشرتابه مرکز او ولایتونو ته لارښوونه کړې چې خلکو سره ښه چلند وکړي او د هغوی ستونزې هوارې کړي، ځکه پولیس د خلکو خادمان دي نه باداران.
په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن جګړه د عدالت د پلي کېدلو په وړاندې تر ټولو لویه ستونزه ګڼي. نوموړی له حکومت نه غواړي چې د عدالت د پلي کېدلو په هدف په ټولو ولسوالیو کې امنیت ټینګ او دغه شان عدلي او قضایي مرکزونه فعال کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوری حکومت ظاهراً د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش غړو ته اجازه ورکړې ده چې آزاد د هغه هیواد په خاوره کې فعالیت وکړي. دا خبره پرون د امریکا په مشرۍ طرف چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي کړې ده. په همدې حال کې ترکیه ولسمشر ویلي دي چې د سوریه جمهور رئیس بشار اسد تورریست دی او نشي کولی چې په سوریه کې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. فرشته جلال صاحب رپورټ لري.
د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي ویلي چې د بشار الاسد رژیم د داعش وسلوالو ته په تر خپلې واکمنۍ لاندې سیمو کې د آزاد حرکت اجازه ورکړې ده. د امریکا په مشرۍ ائتلاف او د سوریې حکومت ادعا لري چې د داعش وسلوالې تر ډېره حده له سوریې ایستلي او د هغوی فعالیت یې محدود کړی دی. داعش یو وخت د سوریې پر شمالي او ختیځو سیمو واکمني درلوده، خو په 2014 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي عملیات پیل کړل. د بریتانیا د پوځ یو جنرال فیلکس ګډنی چې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو په چوکاټ کې فعالیت کوي ویلي داسې بریښي چې د داعش غړي په هغو سیمو کې چې د بشار د حکومت تر واکمنۍ لاندې دي آزاد ګرځي. تورن جنرال فیلکس ویلي داسې څرګندېږي چې د بشار رژیم نه غواړي یا نه دی توانېدلی چې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې داعش مات کړي، خو تورن جنرال فیلکس ویلي چې د داعش پر وسلوالو به هوایي حملې ونه کړي حتی که هغوی د سوریې د رژیم په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې ولیدل سي. ځکه د دې بریتانوي جنرال په وینا په هغو سیمو کې د داعش د له منځه وړلو لپاره به د سوریې پر رژیم او د هغوی پر متحدي روسیه اتکا کوي. روسیه هم د سوریې د رژیم په ملاتړ په سوریه کې د داعش پر ضد هوایي عملیاتو ته ملاتړ لري. د امریکا په مشرۍ ائتلاف اټکل کوي چې د داعش زر وسلوال لا هم په عراق او سوریه کې پاتې دي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد تروریست دی او څو چې هغه له واکه لري نشي د سوریه د سولې له بهیر سره مرسته امکان نه لري. اردغان د چهارشنبه په ورځ د تونس له ولسمشر الباجی قائد السبسی سره تر کتنې وروسته پر اردغان تور پورې کړ چې په دولتي تروریزم یې لاس پورې کړی او د سوریې لږ تر لږه 1 میلیون وګړي یې وژلي دي. د ترکیې د خبري رسنیو په حواله اردغان د هغو ګواښونو په اړه چې سیمه ورسره مخامخ ده د خبرو لپاره تونس ته تللی دی. د بشار الاسد رژیم په ترکیه مخکې تور لګولی چې د هغوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او د تروریستي ډلو ملاتړ یې کړی دی.
لا فرشتي جلال زيد خمو په سوریه کې د دشت فعالیتونو په اړه وریدل. 4:30 بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز درته فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت نوی شمیرې شي چې د کابل په نننۍ حمله کې چې د تبیان په نوم یو سیاسي او فرهنګي مرکز کې سوي ده یو 40 تنه وژل سوي دي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید الله مجرو ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې 40 تنه تبیان سوي دي. دایښ وسلوالو د دې پیښې مسولیت منلی دی. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د کابل پر دغه ملکي او فرهنګي مرکز نننۍ انتحاري حمله غندلې ده. بلخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له دفتره په یو پیغام کې د کابل نننۍ حمله د ټولو انساني ارزښتونو خلاف او وحشیانه عمل بلل سوی. په دې پیغام کې د محمد حنیف اتمر له قوله راغلی چې د پیښو قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ ترڅنګ یې ډاډ ورکړی چې ترهګر به ونیسي کولی د دې پیښو په ترسره کولو خپل اهداف ته ورسیږي. د افغانستان د آزاد رسنیو ته د ملاتړ اداره یا نه په خپل کلنی راپور کې وایي چې 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره دوهم خونړی کال و. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د ننګرهار په خوګنی ولسوالۍ کې داعش وسلوال ځپلې دي. د روسي ولسمشر د دغه هیواد په سان پیټرسبورګ ښار کې وروستۍ حمله یوه تروریستي پیشه بللې ده. دغه پیشه 13 ورځې د سن پیټرسبورګ ښار کې سویده چې لښته لاسته نه پکښې ټپیان سول. او په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جنګیږي وایي داسې ښکاري چې د سوریه حکومت داعش وسلوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه توګه د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې وګرځي.
اوس هم له یوسف خان صدران نه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د دولتي ادارو ترمنځ د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې د 14 بیلابیلو دولتي ادارو لوبډلې برخه اخلي. دا سیالۍ د غازی په سټډیوم کې ترسره کیږي او 14 ورځې دوام کوي. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډلې په یوه تمریناتي سیالۍ کې د نیوزیلینډ یو ځایي لوبډلې سینټرال ډسټرکټ 11 ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله د شاوخوا یوې اونۍ راهیسې نړیوال جام ته د ښې تیارۍ لپاره په نیوزیلینډ کې په تمریناتو او سیالیو بوخته ده. د 19 کلنو ځوانانو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام د راتلونکي میلادي میاشت کې په 14 نیټه پیلېږي. د دغه جام د پیل لوبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترسره کیږي. او سویلي افریقا په یوازینۍ ټیسټ کرکټ لوبه کې زمبابوې ته د یو اننګز او 160 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه چې د ډسمبر میاشتې په 26 نیټه د سویلي افریقا فورت الزابت لوبغالي کې ترسره کیده. سویلي افریقا په لومړنۍ پاڼه کې خپل مقابل لوبډلې ته د 309 منډو هدف وټاکه. د زمبابوې ټول لوبغاړي بیا په لومړۍ پاڼه کې پاتې شپېتو په دویمه پاڼه کې په 121 منډو وسوځېدل او لوبه د سویلي افریقا په بریا پای ته ورسېده.
کڅام چې په دې ورسېو کې له اورزګان په خاص ډول د دې ولایت له مرکز ترين کوټ نه د جګړو او توتريخوالي ریپورتونه راځي. خو نن د غلطه د سپورتي فعالیتونو ریپورت لرو. د اورزګان په ولایت کې د والیبال 15 ورځنۍ سیالۍ د امریتي ورزشي الف ټیم په بریا پایته ورسېده او د ټیم لومړی مقام وګټه. په دې ولایت کې د سپورت عامر قدرت الله الفت ویل دغه سیالۍ چې 15 ورځې مخکې پیل شوې وې د افغانستان د سولې لپاره دي او د غراس دوی او لوبغاړو ټولو د دولت له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې جګړو ته د پای ټکی کېږدي. شریف الله شرافت په له اورزګان ریپورت لري.
اورزګان کې له روانې جګړې ستړي ځوانان د دولت ضد وسلوالو مخالفینو ته خواست کوي چې نور له جګړې لاس واخلي او د سولې لاره خپله کړي. د سولې دغه تږ ځوانانو په همدې موخه په دغه ولایت کې د سولې تر نامه لاندې د والیبال 15 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې چې تېره ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. دغه ځوانان وای غواړي له همدې لارې نړیوالو ته وښیي چې افغانان سوله غواړي نه جګړه. په دغه ولایت کې د سپورت امیر قدرت الله الفت ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې 15 ورځې مخکې پیل سوي وې 12 لوبډلو پکښې کې برخه اخیستې وه، چې لومړی مقام امریکي ورزشي الف لوبډلې، دوهم مقام امریکي ورزشي بې لوبډلې، او درېیم مقام هم اتحاد لوبډلې خپل کړ. نوموړي وایي یادې لوبې د ایډیې موسسې په مالي مرسته جوړې سوي چې هدف یې د دولت ضد وسلوالو مخالفینو ته د سولې پیغام و.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه دغه سیالۍ د ایډیې موسسې په مالي ملاتړ جوړې سوي وې چې 12 ټیمو د مرکز ترین کوټ 12 الف ټیمو اشتراک کړی و چې 15 ورځې دوام وکړي، او په هغه کې نن آخری فائنل چې امیرات الف ټیم اول مقام خپل کړ، امیرات بی ټیم دوهم مقام خپل کړ، او اتحاد ټیم درېیم مقام خپل کړ.
د ارزګان دغه جګړه ځپلې او کړېدلې ځوانان پر داسې مهال د سولې غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې له څه کم شاوخوا دوو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تود دی. هغه لوبغاړي چې په یادو لوبو کې ګډون کړی و وایي چې دغه ډول لوبې به ځوانان نور هم لوبو کولو ته وهڅوي، او د ځوانانو پر یووالي به مثبت تاثیر وکړي. د یادو لوبغاړو له ډلې یو هم نصرت الله زهان دی چې ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه کسانو څخه مننه کوم چې دا سیالي په لاره راشي، ځکه چې د ځوانانو ترمنځ یووالی، اتحاد، اتفاق هم په همدې خاطر باندې راځي چې ځوانان سره کښېني او د دوی ترمنځ لوبې صورت ونیسي. هغه بدبیني، اختلافونه په همدې ډول باندې د دوی د منځ څخه وځي. نو مننه کوم دغو کسانو څخه چې داسې پروګرامونه په لاره باندې اچي، او ټولو کسانو ته مې هم پیغام دادی چې دوی د دې توانایي طاقت لري چې دوی داسې پروګرامونه یا داسې ټورنمنټونه جوړ کړي. نو دغه ته مې داسې پیغام دی چې دوی نور هم د ورزش په اړه باندې باید ډېر هڅه وکړي، ځوانانو ته د دې زمینه برابره کړي، د دوی ترمنځ د یووالي، اتفاق، اتحاد، تر څو دوی وتوانېږي چې دوی دایما ولوبېږي، هغه کم بدبینۍ، خواشینۍ یا کم البته تعصبونه چې د دوی په منځ کې دي هغه د منځه سولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې د والیبال 2 ورځنۍ سیالۍ ترسره سوې چې طوفان لوبډلې پکښې کې لومړی مقام خپل کړی و. د یادونې وړ ده چې په دغه ولایت کې نسبت و نورو کلونو ته 6 لوبو وده کړې، او د ځوانانو شمیر زیات پکښې کې تر سترګو کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر منو دوستانو، د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې ماشومانو ته ډیری واکسینونه په وړیا توګه کیږي، بیا هم یو شمیر کورنۍ د بیغوری او ځینو نور عواملو له وجې خپلو بچو ته واکسین نه لګوي چې بیا یې ماشومان ناروغ او خپله له ستونزو سره مخ وي. نن له موږ سره په خپرونه کې د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین د برخې د اړیکو مسؤول ډاکټر ګلاخان ایوب دی. نوموړی په پیل کې د واکسین په هکله وایي چې
واکسین خپل چې د ژوندې کمزوري شوی او یا وزل شوی میکروبونه دي د وجود لپاره خپل کوم تاوان نه لري. کله چې دغه واکسین د یو اجنبي جسم په توګه وجود ته داخل شي، نو وجود بیا د بل ځل لپاره کله چې دغه میکروب بدن ته داخليږي، بیا پیژني او د هغې په وړاندې باندې دفاعي لښکرې جوړوي، چې دغه دفاعي لښکرې بیا کولی شي چې په راتلونکي کې کله چې د دې میکروبونو سره ماشوم یا هغه مور چې واکسینې د مخه اخستې هغه ورسره مخامخ کیږي، بیا دغه میکروبونو په وړاندې په وجود کې هغه دفاعي لښکر یا انټي باډي چې جوړ شوی هغه داسې عمل ترسره کوي چې هغه په خپل هغه میکروبونه خنثی کوي او لمنځه وړي، او وجود داسې ویل کیږي چې د دې میکروبونو یا ناروغیو په وړاندې معافیت پیدا کوي.
مخکې تاسو ویل چې کوم نوی واکسین رامنځته شوی دی، د دې واکسین نوم برته وایست، او دا چې دا واکسین د کوم ناروغۍ لپاره ماشوم ته لګول کیږي.
تر دې دمه پورې نه ناروغي پوړان دي واکسینونه لرل، خو لنی کمرغه اوس منګه داسې یو نوې واکسین د کتلوي معافیت په پروګرام کې ورزیتو چې دغه واکسین د روټا وایرس واکسین په نوم باندې یادیږي. دغه واکسین چې ډیر اغیزمن او ګټور او ډیر خوندي واکسین دی چې د اسهالات او یا د نس ناستي د مخنیوي په خاطر باندې ماشومان ته چې عمر یې د یو کال نه کم وي هغه ته تطبیقو. نوی واکسین په معرفي کولو سره به مونږ وکولای شو چې هغه خطرناک نس ناستي یا اسهالات چې د روټا وایرس له کبله منځته راځي او ډیری ماشومان دې ته اړ باسي چې په روغتونونو کې بستر شي. د هغې نه وروسته بیا دا معلومه نه ده چې په روغتون کې هم دا ماشوم بیا ښه کیږي او که بله مخ ځي. نو د دغه خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي په خاطر باندې دغه واکسین د عامې روغتیا وزارت په پلان کې لري چې د راتلونکي 2013 کال د جنوري په میاشت کې دغه واکسین عملا د کتلوي معافیت په پروګرام کې ورزیات کړي. نو د دې نوي واکسین په معرفي سره به انشاءالله چې د اسهالاتو یا د نس ناستي په پیښو کې د پام وړ کمی منځته راشي.
بله، یعنی تر اوسه پورې دغه واکسین ماشومانو ته نه ده لګول سوی، له دې وروسته به کیږي؟
تر اوسه پورې دغه واکسین لا معرفي شوی نه دی، خو مونږ هغه ټول د معرفي کول دپاره کوم اړین تدابیر چې دي هغه نیول شوي دي او مونږ هیله من یو چې د دې نوي کال په راتلو سره به دغه نوی زیری د افغانستان خلکو ته ورکړو او ماشومان به د دې اسهالاتو د ناروغۍ نه تر ډیره بریده پورې خوندي وساتو.
بله، تاسو ویل چې دا واکسین روټا نومیږي کنه؟ اوس که تاسو داسې راته ووایئ چې روټا یعنی څه کې، لږ واضح کړئ، ځکه دا نوی واکسین د خلکو تر اوسه نوم نه دی اورېدلی. شاید پوښتنه ورسره پیدا شي چې روټا یعنی څه.
البته تر دې دمه پورې خو د دې واکسین دپاره مونږ داسې په پښتو یا په خپلو ژبه کې داسې کوم نوم نه لرو. نو د انګلیسي نه دا نوم اخیستل شوی دی. روټا اصلا داسې یو ګرد شي ته ویل کیږي. نو دا چې دغه وایرس یو ګرد شکل لري، نو له همدې کبله د روټا نوم ورته ورکړل شوی دی. نو که مونږ په عامیانه اصطلاح بیا هم ووایو چې ګرد وایرس، یا خو دا سم نه راځي. نو تر دې دمه پورې په همدې باندې
تر اوسه همدا روټا نوم
ورته غوره کوو. نو په راتلونکي کې وګورو د اوس لپاره هم دغه د روټا وایرس واکسین په نوم باندې مونږ خپلو هیوادوالو ته ورپیژنو. انشاءالله چې زه دوی ته ډاډ ورکوم چې ډیر اغیزمن او ګټور واکسین دی او د اسهالاتو یا د نس ناستو د پیښو په راکمولو کې به دا ستره ونډه ولري او اغیزه به هم وښندي.
دغه روټا واکسین چې کله ماشوم ته لګول کیږي، البته دا واکسین دې لپاره ده چې ماشوم په نس ناستي باندې اخته نشي. دا به په کلیو بانډو کې هم تطبیقیږي که یوازې په ښارونو کې؟ کله چې پیل کیږي بڼه به څه رقمي؟
له نیکه مرغه په ټول هیواد کې روغتیایي مرکزونه لرو چې نږدې 1700 روغتیایي مرکزونه دي. دغه ټولو مرکزونو کې دغه واکسین په وړیا ډول سره د خولې د لارې نه، لکه د پولیو د واکسین څاڅکي چې ورکول کیږي، همدغسې دا واکسین هم د خولې د لارې نه ماشومانو ته ورکول کیږي. او په لرو پرتو سیمو او بانډو کې که چېرته هغه څوک چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو زموږ واکسیناتوران بیا هغه کلو ته ځي، هغه لرو پرتو کلو ته ځي او هلته هغه د هدف وړ ماشومانو ته واکسین ورکوي. نو دغه پروګرام زمونږ سراسري پروګرام دی. انشاءالله چې مونږ داسې پلان لرو چې د هیواد هر ګوټ ته او د هیواد هر بچی چې په هر ځای کې وي هغوی ته دا واکسین ورسوو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې څه نا څه د نس ناستي په خطرونو باندې خبرې وکړي، که داسې وزیر راته ووایي چې کله یو ماشوم په نس ناستي اخته کیږي دا څومره خطرناک ورته کیدلی شي، تاسو د سترګو لیدلی حال په روغتونو کې څه دی؟
داسې څېړنو ښودلې ده چې ټول هغه ماشومان چې په روغتونونو کې د نس ناستي له کبله په بستر باندې محکوم کیږي یا بستر کیږي، نو 40% کې ټول هغه ماشومان چې د نس ناستي له کبله په روغتون کې بستر شوي دي، داسې ښیي چې دغه میکروب دوی ماشوم ته رسیدلی دی او بیا د دې لامل دغه وایرس یا دغه میکروب ګرځېدلی دی چې ماشوم یې اړ ویستلی دی تر څو دغه په روغتون کې بستر شي. که چېرته دغه واکسین دوه ځلې یو ماشوم د یو کال یا اتو میاشتو د رسیدو نه مخکې تطبیق کړي، انشاءالله چې دا ډېر یو اغیزمن واکسین دی، نو ماشوم د دغه ناروغۍ په وړاندې بیا خوندي پاتې کیږي. او دومره زیات ساري دی چې که چېرې یو کورنۍ کې یو ماشوم ته دا میکروب ورسیږي، نو په اسانۍ سره نور ماشومان هم دا تر خپل برید لاندې نیولی شي. یوازینۍ ګټوره او اغیزمنه لاره یې واکسین دی. انشاءالله چې د واکسین په راتلو سره به د دې میکروب او د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ کمی رامنځته شي.
په کلیو بانډو کې چې کله یو ماشوم په نس ناستي باندې اخته کیږي، ځینې کورنۍ درملنې ورته کوي. د بېلګې په توګه شین چای ورته میده کوي، په خوله کې ورکوي وچ شین چای او دې ته ورته نور شیان. اتاس په نظر دغه کورنۍ درملنې د نس ناست په وخت کې ماشوم ته څنګه دي؟
البته کورنۍ درملنې خو ټول د تجربو په بنیاد باندې رامنځته شوې دي. ماشوم البته چای کې هم داسې مایات ور اضافه کیږي او چای خو داسې توکي په خپل ترکیب کې لري چې هغه کولی شي چې د کولمو دغه حرکات هم کم کړي. نو دا تاسو چې لکه اشاره ورته وکړه چې چای یا داسې نور غذایي توکي که ماشوم ته ورکړل شي دا ډیره ښه ده. زیاتره موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې نس ناستې د کانګو سره هم یو ځای وي، نو په داسې حالاتو کې بیا ماشوم که چیرته تحمل کړی شي دا ډیره ښه خبره ده، خو په ځینو حالاتو کې بیا تحمل کولی نشي او دغه د خولې د لارې مایاتو او یا د خوراکونو ورکول بیا ماشوم ته اضافي لکه ستونزې پیدا کوي چې کانګې کوي. که چیرې کانګې ورسره ملګري نه وي نو د چایو او د نورو مایاتو ورکول دا د ماشوم لپاره ډیر اغیزمن او ګټور دي.
که چیرې د نس ناست په وخت ماشوم سي مرکز ته ونه رسول سي ډاکټر ته دا څومره خطرناک کیدلی سي؟ آیا نس ناست د ماشوم د مرګ لامل کیدلی سي؟
ډیر زیات. موږ تاسو پوهیږو چې د ټولو هغه مرګونو چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د نس ناست نه له کبله د مړینې کچه د ټولو نه په سر کې قرار لري. زه په ډاګه ویلی شم چې نس ناست ډیره یو خطرناکه ناروغي ده، ځکه چې ماشوم په وجود کې د اوبو کمی رامنځته کوي او همدغه اوبه دي چې انسانان پی ژوندي دي. بیا دغه نس ناست په ډیرو پیښو کې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د کانګو سره ملګري، نو که چیرته بیا د خولې د لارې نه بیا هم ماشوم ته یو غذا اوبه مایات اضافه ورکول کیږي نو بیا دا د هضمي سیستم په دې شکل دی چې هغه تحمل کولی نشي. نو چې کله ماشوم بیرته کانګي کی نو د کانګو سره هم اضافي مایات د وجود نه خارجيږي. نو یوې خوانه که چیرته د مقد د لارې نه دغه مایات خارج شي او د بلې خوانه د خولې د لارې نه مایات خارج شي نو په پراخه پیمانه د اوبو کمی په وجود کې رامنځته کیږي چې دا ډیر زیات خطرناک دی او ماشوم طبعا د وجود دغه مایات او الکترولایټ چې دي د هغو توازن برهم خوري. نو د همدغه توازن د خرابېدو له کبله ماشوم د مرګ خواته سوق کیږي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې. قدرمنه دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر ګلخان ایوب خبرې د واکسین په اړه واوریدې. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوڑون کے فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
مزدا پتن خو نه خسته د ما یو بچی هغه سات نیم مړی نو زه چا ته درېږم؟ زه به چا دروازه ټکوم چې ما به 500 روپۍ کړه زه بچی تکا پن واخلم او په ګورې
دیوې مېرمنې خبرې مو اورېدې چې ویلې په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي. آیا اکل مو فکر کړی چې د لګښتونو د برابرولو لپاره کومې لارې چارې ولټوو؟ په پیل کې د داسې کورنۍ له حال څخه ځان خبرو چې په ژوند کې له ډېرو تیارو وروسته رڼا ته راوتي.
اته دانې ډوډۍ پکې ځایېږي دغه د اوس له خیره یوه مې پورې کړې دا دویمه ده.
ورپسې دغو خلکو خبرې اورو چې وایي د بیکارۍ له وجې اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د همسایګانو کال د لزر ماته اوژه لږ راکوي، یو نیم سل 200 روپۍ داسې ګڼم.
د یوې غیر دولتي ادارې د مسؤل خبرې چې کورنیو ته وړې قرضې ورکوي هم درته اورو.
د 6000 افغانانو نه شروع کړي دوی ګډي پران جوړوي. د دې د ګډي پرانونو عین تر اروپا او امریکا پورې لیږدول کیږي.
دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړي، ورته غوږ نیسو.
قدرمن اوردونکو، د کابل په گزارګاه کې یو داسې کور ته ورغلو چې د غره په لمن کې آباد وو. هوا سړه، کوڅه سوری او زینو کې یخ کنګل شوی وو. پورا دو لزینه پاس یوشنی زړی دی وسپنی سوری سوری دروازې ته د بوجی پرده چې هغه هم ځای ځایش کېدلی و ځړېدله. په دې کور کې د خاتمې په نوم کونډه میرمن له خپلو اتو ماشومانو سره د ژمي یخې شپې ورځې مخ په سوري کوټو کې تیروي. دې میرمنې په ژوند کې ډېرې سختۍ لیدلې. خپله یو کلنه له پلار څخه پاتې شوې وه او اوس دې ته یتیمان ورلغړی دي. دا چې کومې ستونزې یې ګاللې ورته غوږ شي.
داسې مشکلات سره مخامخ شوم چې له اندازې نه زیات. داسې وخت راغی چې ماښام کې به ما اولادونه وتل ویل دادر همسایګان موږ ته تانه راکوي او یو مړی ډوډۍ د خلکو له کورونه راوړه. داسې مشکلات مې لیدلی ده. که د ماښام ډوډۍ هم پیدا کړي سبا یې ته نهار ګرځېدلي. د سبا ماښامه تر څو د ما اولادو کار کړی یو پنځه ډوډۍ چوکې اخیستې راوړي دي. همدغه پلاستیک خرڅوه، موټر مینځو، موچیتوب کوه، بشکه په غاړه کې واچوه، د تاو د ما بوټونه رنګوه، دغه کار یې کړی ده. داسې وخت راغلی د کالین په اوبو کې او کش کړي دي اغوستیم دي. کله به چې مریضه شوم دینده هلته به لاړم دغه ابلیسي نشه په خانې ته کلینیکو پسې به ګرځېدم. چېرته به م ګولۍ پیدا کړي و به م خوړلې، په وچو ګولۍ یې مې تېرې کړي دي. زه دوته وایم مامزوی خیر ده، تاسې مه خفه کېږي، د ما مور سختۍ لیدلې وې، په ما هم داسې سختۍ راغلي. زموږ په نصیب کې دا دیدنۍ نه ویشته دي، ډېر مشکلاتونه مې لیدلي دي.
د هغو کسانو چې اقتصاد کمزوری دی وایي کله چې په کور کې د خوراک او پوښاک لپاره کوم څه نه وي نو د کورنۍ د غړو ترمنځ جارو جنجال هم رامنځته کیږي. خو خاتمه په دې توانېدلې چې په وږي ناس هم د بچو په منځ کې صمیمیت ټینګ او ډیر کړي.
په دې خپل منځ کې به مې اولادونه تمام شپه به چې کېناستېدو خواشیني به م کوله. ما به دوته تسل ورکوه، ما ویل زی زویه به خدای به م غټ کړي، خدای مهربانه ده کنه، خدای به په موږ باندې رحم وکړي. لکه دا د خلکو غوندې تاسې به په کار شئ، تاسې به په بار شئ، خدای به په موږ باندې مهربانه شي. خپل منځ کې مې خپله تسل کړی او د ورځې مې چې بچي وتلې د شپې ناسته نصیحت مې ورته کړی. خپه یي خو جنګ هم نه ده کړی. مخکې که به مې بچي لاړه که کار به یې شوی ډوډۍ به یې راوړه، نو د اولادونه به مې چې دروازې ته راغلې یو رقم خوشحالي به یې کوله. خو چې نه به وشوی دوی به ډېر خپاو. که تا کالي راوړي په کنایت مې وراغوستي، که ما کالي راوړي م اولادو ته مې په کنایت وراغوستي دي. زویه زه خیر ده، خدای مهربانه ده، خدای به دا ورځ بله کړي.
راځو دې ته چې خاتمې څیرول خپل ژوند ته بدلون ورکړ. څه وکړل چې د بچو ناسې مور او تنې پټ دی؟ هغه له یوې غیر دولتي ادارې څخه د قرضې د اخیستلو په هکله راته غږېږي.
خو چېرته نه تللي وم نه راغلي وم. د پښتنو خو دغسې کار دی، یعنی ولې ما نه شوه کولی چې زه چېرته د چا خدمت وکړم، اولادونه غټ کړم. خو موږ لږ ذره دغه خبر دی، موږ ډېر هغه ده. زه به نه وتم، چار څه مشکل وم، د ما بچه یې تېره او سختي مې په بچه یې تېرېدله. کوم وخت کې چې دلته یوه د ظریفې په نامه یوه همسایه وه، دې زه خبره کړم له دغه پروګرامه، له دغه نه چې خبره کړم یوه قرضه مې واخیستله شپږ زره. اوس مې پاته زرای قرضې کې مې اشتیرا کړی ده. قرضه باندې مې خس واخیسته، خس مې څه رقم خس واخیسته، کاغذونه او دا میده او دلده مې واخیسته. خلکو ته ډوډۍ پخومه په پنځه روپۍ، د خلک چې ډوډۍ ورته پخه کړمه بیا یوه ډوډۍ هم پکې راته راکوي، یو ټیکله هم څوک راته راکوي. په دغې دغې د ما پیشه اوس مخکې ده، ډېره مخکې تللې ده. اوس ډېره زه خوشحاله یم، ډېر زحمت مې په ځان باندې اخیستی. دا د کور کې څونه زحمت ځمې د اولادو لپاره باسمه. زه وایم چې پرېږده، که دا بچي مې خدای پاک ورسوي. په څنګ د دې کې اتا چې کالي پیدا شي یوه خیاطي مور سره کوم.
له خاتمې څخه مو غوښتل هغه ځای ته مو بوزي چې د دې ژوند ته رڼا راوستي. خاتمې په رښتیا هم رڼا ته وروستو. د حویلۍ په کونج کې تنور او په تناره کې سرو لمبو د ورځې ورځې تیاره رڼا کړې وه. نوموړی د قرضې په پیسو تنور او تناره ته خاص اخیستي.
دا مې تنورګی ده، دغه مې بشکې مشکې دي چې پکې مې ښکته کړي، دا مې پرون پکې پخلی کړی. دغه خاص اخلم دغه خاص اخلم ده
دا پکې سوځي.
دغه دغه خاص اخلم، دغه دغه پکې سوځوم. هو دغه پکې سوځوم. دغه دغه مې خاصګي دي. کوټ په څلور زره په درې زره دغه سی اخلم. په کاغذو یې سر کوم، بیا یې دا مخې ته وراچوم.
او دا تنور دي چې دا کنه، دا په یو ځل چې ګرم کړي څو ډوډۍ پخې.
په یو ځل چې ګرم کړم اته ډوډۍ پخې.
اته ډوډۍ پخې،
اته ډوډۍ پخې.
دستکۍ
دستکۍ وګدې، دغنه دغنه ډوډۍ په باندې پخوم.
ها پاستې دې مزده دي؟
او پاستې مې مزده دي، ګردې ډوډۍ مې مزده دي، او وګدې ډوډۍ مې مزده دي.
څنګه دا کار تا ته ستړی کوونکی نه ده؟ شخې گینه
کدر ته وای مکان. خو زه به تا ته ډیره بده ښکار شم، ډیره و خایسته ځواني مې درلودله.
او سم خایسته
خو ډیر زحمت مې تیر که، دا زحمت زه سکړې مکان څنګه نستړی کېږم. لاس مې داسې شخی چې دا ار ماسخوتن بچی مې چې مې راټول چې زه ګولۍ خورم، چې ګولۍ ونه خورم تر ټکی سهار دې ماسترګې نه پټېږي.
ستړی کېږي دې ورځې؟
ډیر ستړی کېږم. سهار چې کېنم مثلا ته دې څلورو بجو ته پنځو بجو پورې زه ډوډۍ پخوم. شل تنوره ډوډۍ ځان ته یو کار ده چې کې
راځه.
خاله خمیره درته نردیم به ما پخته کنه.
بان بچه ماموجه خدی ډوډۍ درته راوړه.
دو ډوډۍ را ته راوړه.
چش دانه نه
مثلا پخې وسورته.
هو وسورته پخو. د چوبروشې نه مې دا ډړې مړې اخیستې دي. دغه دغه بیا ورته چم چې خلک ډوډۍ لږ زره کراولم.
او
چرش مې زیات شي.
البته ورته کینو چې تر څو ور صفيږي. تاسو تنور ساس
هو دا دا اوس له خیره و مې پوری کړی دا دویمه ده
دا نن کنه کبم راوړي زه به دغه ډوډۍ پوری کړم ته به بیا هغه راوباسي ښه دا پلاسکه ما
دا پلاسکه
دا دا
ستا ډوډۍ دې راوخته زه به یې اوس کېدم
ښه نور یې مسره کوې دا بل هم راوباسم
نه چې سرانه ده
مگر در روریش ها سوازی
رو باسه ده یا خدا
بسم الله ده غلا ده آسان کار
ده ده ده
ده ده رو باسه ده
خسته دوری دی نام خدا رو وقت که
با وسیدی خواسته بشته کیه ده
ده غلا زبایی کیه دم چه سرش
خاتمه وای ټولې هڅې د دې لپاره دي چې بچي اول په ناس مړه او په تن پټ وي بیا خپلې زده کړې بشپړې کړي له هغې مو پوښتلي چې اولادونه یې په کومو ټولګیو کې سبق وایي
یوه لور مې اوس دولسم خلاص کړم یوه لور مې امتحان یې ورکړه په پنځم کې وه شپږم ته کامیابه شوه سه کال یې اووم ته کامیابه شوه یوه لور کې مې یوه لور مې درېیم سم ته کامیابه شوې ده یو زوی مې نهم سم ته کامیابه شو او یو یولسم ته
یو شمیر کسانو بیا د خاتمې په څیر نور کارونه ځانته پیدا کړي خو ځینې بیا فقر او غربت په ملا مات کړي له ژوند نه ناهیلي دي فکر کوي دوی به هیڅکله هم دومره څه ونشي ګټلی چې ضروري لګښتونه ورباندې برابر کړي په دې هکله هم د دوو تنو خبرې اورو
ما نوم شبنم ده خیاطی کوم ده خیاطی ل طریقه ز خپل خانه سره کومه کو پنجابی اوری ګرد تا کالی ګنده دلم سیګان کال دل زرمه تا هغه اوجه لګرا کی یو نیم سل 200 روپیه داس ګنده
نو می خاطره ده قابل اوسیدن کیم شمن ده زمنه په درس ویګه ما نه خیاطی کوي شم وزه پتن خو نه خسته ده ما یو بچی هغه ساعت نیم مړی نو زه چاته دریم زه به چا دروازه ټکم چې ما ته 500 روپیه که زه بچی تا کپن واخلم په ګورګ دا مشکلات کنه پیسې خو کزوم شم ما سر 2000 روپیه پر کال کې نه غشته هم نشته او بچی می ترسه منډې نه دیوال واړی ځه کوټه کې نهست
روزو دیغی داری مسئول ده چه خاتمه او دیر نور و کورنه او تای قرزه ور کردی او دی کار زمینه او تا برابر کردی ده دی داری ده چارو تنظیمه اون که رسول حبیبی وایی
دوی تاول ده یو کال ده پاره سوازده کلی کورسونه لرو چه ده وزارت معرف ده خوانه کم میاری کتاب داغه دوی تا تدریسه او ور تا ترینینگ ور کهو ده ده پزمین که من مارکیت سروی کهو ارزیابی کهو او هغه مهارتونه یا هغه حرفه منګه انتخاب کوو کوم چې په مارکیټ کې خرج شي او خه مارکیټ ولري بیا د هغه د پاره منګه نصاب جوړو په تور د مثال منګه په تیر کال کې سلور حرفه انتخاب لري چې هغه آرایشګری و خیاطی و خامک و او د خوراکي توکو تولید ول دا کورس یو کال نیسی د یو کال نو وروسته چې کله دوی فارغیږي دوی ته بیا منګه د انکشاف د تجارت ټریننګ ورکو اوله دوره شپږ زره ده چې په یو کال کې بیرته دوی مستردې بیا دویمه دوره زره ده او دریمه دوره لزر افغانه ده چې موږ دوی ته قرضه ورکو دریمه دوره یعنی لزر افغانه قرضه اخیستې هغه بیرته مسترد کړي هغه اوس یو خودکفا ده په تور د مثال مثلا په شور بازار کې د ګډی پرانونه جوړوي او د شپږ زره افغانه نه شروع کړي په کور کې کار کوي اوس یو ځای نیولې دوی ګډی پران جوړوي او د ګډی پرانونه آئین تر اروپا او امریکا پورې لیږدول کیږي
درنو دوستانو ښاغلی رسول حبیبی چې کورنۍ ته کوچنی قرضې ورکوي د خپل دفتر پته او د ټلیفون شمیره موږ ته سپارلی تاسو د ازادي راډیو ویب کې د کور کلی له خبرونې سره په لیکنې بڼه پیدا کولی شئ
قدرمنو دوستانو د افغانستان ډیری خلک د بیلابلو عواملو له وجې په دومره بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي چې نور نو ستړي شوي د مشرانو په خبره وایي ته حرکت وکړه چې خدای برکت وکړي نو کچېرې حال ځلې وشي مناسبه لاره د کار پیدا کولو لپاره ولټول شي د خاتمې په څیر به ډیر کسان په دې وتوانېږي چې ځان او بچي له اقتصادي ستونزو وژغوري دا وه د کور کلی خپرونه تر بیا مو علامل ښې چارې
ندا تو که چه گلی آرده جوان ندا آزاد سو کے چی گولے اور دے دخل نکاو دبا باپ اور کلی دے ہجیرا کے دے خلوان پرات دے سو کے پرون سو کے پاپا وشتلے جوان دا سو کے چی گولے اور دے شتے جنازے را پاتے دمر کے چھو پھلے پورا کستے پشنو جل کو باندھے دو نگر دے وانا خبر سے کابل اور کستے دفتائی تا پارت